آقا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غاغ واشنگتن دی نن د دوشنبه ورځ او د 1915 هجری شمسی کال د سرطان یوشتمه ده چې د 1415 هجری قمری کال د شوال د 15 او د 2014 میلادي کال د جولای 18 نیټه سره سمون خوري دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 8 بجې دی او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی لمړی د مهمو خبرونو غټ ټکی
د افغانستان حکومت وایي چې سکل د افغان پولیسو له تلفاتو په کچه کې 30% کمی راغلی په امریکا کې د پولیسو په خلاف مظاهره ادامه لري اوباما په خلکو غږ کړی دی چې د زغم نه کار واخلي او په سوریه کې د روسیې یو هلیکاپټر راغورځېدلې ده
داره د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهرنۍ پښتو خبرونه شروع کیږي تاسو به واورئ چې د چین حکومت د کابل د امنیت د ساتلو لپاره کمپیوټري سکینرونه د افغانستان چارواکو ته ورسپارل د افغانستان حکومت چارواکي وایي چې د حقانی د شبکې په اړه د امریکایي سناتور جان میکین څرګندونې پر ځای وي د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې یو شمېر افغان تاجران په پام کې لري چې خپله سرمایه له پاکستان نه خپل هیواد ته انتقال کړي او ویل کېږي چې نن سبا ځینې هندي مسلمانان خپلو ښځو ته د طلاق ورکولو لپاره له انټرنیټ نه استفاده کوي اوس به نظرانه یوسفزی تاسو ته خبرونه در واورئ
السلام علیکم د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال وایي چې سکال د تیر کال په پرتله د افغان پولیسو د تلفاتو په کچه کې 30% کموالی راغلی د کورنیو چارو د وزارت مرستیال جنرال محمد سلیم احساس د امریکا غږ ته ویلي دي چې په دغه لړ کې ورسره په افغان پولیسو کې اصلاحاتو ډېره زیاته مرسته کړې ده هغه زیاته کړه چې د افغان پولیسو په تلفاتو کې 30% کې کمښت د اصلاحاتو روزنې ته په پاملرنې او پولیسو ته د ضرورت شیانو د ورکولو له لارې ممکنه شوې ده په کال 2015 کې د افغانستان د پولیسو په هکله د پینټاګان یو رپورټ ویلی و چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو په تلفاتو کې د 2014 کال په پرتله 20% زیاتوالی راغلی خو د افغان پولیسو یو کمانډان جنرال علی شاه احمدزی د امریکا غږ ته وویل چې د مارچ نه واخله د جون د میاشتې پورې لږ تر لږه د شپېتو نه واخله د 15 پورې پولیس وژل شوي دي په دې برسېره د بشري حقوقو نړیوالې ډلې په افغانستان ټینګار کوي چې کم عمره کسان دي د پولیسو په لیکو کې نګماري د ډالس د پولیسو مشر ویلي دي چې هغه مظاهرې چې په دغه ایالت کې 15 تنه پولیس وژل نورې زیاتې خونړۍ کېدې شولې د ډالس د پولیسو مشر ډیوډ بران د سی این این ټلویزیون ته په امریکا کې ویلي دي چې حمله کوونکي پولیسو ته ویلي دي چې هغه غوښتل چې سپین پوستي او په خاصه توګه پولیس وجنی د پولیسو مشر ویلی دی چې د حمله کوونکی چې جانسن نومیږي دا په کور کې د بم جوړولو مواد موندي دي هغه زیاته کړه دغه مواد دومره وو چې په ډلس کې ډېر خلک وچلوي د یادونې وړ ده چې میکا جانسن چې 25 کلن وو پولیسو په یوې حمله کې وژل دي په داسې حال کې چې د پولیسو د ظلم په خلاف احتجاجونه روان دي جمهور رئیس باراک اوباما د ټولو امریکایانو نه وغوښتل چې په متقابل ډول د یو او بل احترام وکړي پام وکړئ د امریکا غږ د خبریالې امندا سکاټ رپورټ ته چې سید سلیمان شای تاسو ته دروروي
په دوو یالتونو کې د پولیسو لخوا د افریقایي الاصل تور پوستانو د وشتلو او د ډالاس په خار کې د ټوپک والا په غلچې کې برید کې د 15 پولیسانو د وژلو په تعقیب د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما پر امریکایانو باندې غږ وکړ چې د متقابل احترام په بنیاد باید یو بل سره تعامل وکړي اوباما چې پرون د یکشنبه په ورځ په ماډرډ کې د هسپانیا د صدر اعظم ماریانا رجوی سره د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې له خبريالانو سره خبرې کولې امریکایان مخاطب کړل او ویل
مینټیننګ ا ټروثفل اند سیریس
یو ریښتینی جدي او د متقابل احترام په بنیاد ولاړه چې امریکایي ټولنه وهڅوي او تشویق کړي چې د یو واقعي بدلون لپاره ګامونه پورته کړي او دا زموږ نهایي مقصد او مرام دی جمهور رئیس باراک اوباما ویل چې د تورپوستو د طرفدار غورځنګ بلیک لایفز میټر او په ټوله امریکا کې د پولیسو له سازمانونو نه غواړي چې یو د بل خبرې ته غوږ ونیسي. اوباما زیاته کړه هر هغه څوک چې د جنایي عدالت په برخه کې پر انصاف باور او یقین لري او بیا هم د پولیسو په ضد له تشدد نه کار اخلي په واقعیت کې له خپل اصل مرام او غایې سره جفا کوي.
خبرونه ته ادامه ورکو. د انټرفاکس خبری ایجنس د روسیې د دفاع د وزارت له قوله وایي چې د سوریې د پالمیرې په سیمه کې د ترګرو د روسیې یو هلیکاپټر راغورځولی دی چې پکې دوه تنه پیلټان وژل شوي دي. د روسیې د دفاع وزارت ویلي دي چې دغه پیلټانو د جمعې پورس د همس په ښار کې د اسلامي دولت د ډلې په مرکزونو باندې حمله کولې چې ورسره وسلې ختم شوې. د انټرفاکس خبری ایجنسی اتوی کله چې دغه هلیکاپټر بیرته راګرځیدله نو د ځمکې نه د ترګرو په ډزو کې ولګیده او راغورځیدله، مګر دغه هلیکاپټر په هغه سیمه کې راولوید چې د سوریې حکومتي قواوی پر کنټرول لري. د امریکا ولسمشر اوباما د هسپانیې سره خپلې اړیکې ستایلې دي او ویلي دي چې دغه د ملګرتیا اړیکې دي، دواړه هیوادونه شریک اقتصادي او امنیتي ګټې لري او خبرداري ورکړې ده چې دواړو هیوادونو ته پکار ده چې د نړیوالې ټولنې په برخه کې خاصه توجه وکړي. اوباما پرون د یکشنبې په ورځ د هسپانیې د صدر اعظم ماریانو راجوي سره د ملاقات نه وروسته وویل چې موږ په یو داسې نړۍ کې ژوند کوو چې په ډېره چټکۍ یو بل ته سره نږدې کیږي او اقتصادي فرصتونه د ځان سره راوړي، خو که موږ چرته د اقتصاد او د امنیت په مسله کې د یو بل سره همکاري و نه کړو نو دا به موږ د لوی خطر سره مخ کړي. اوباما د هسپانیې د صدر اعظم سره په داسې وخت کې ملاقات کوي چې په هغه هیواد کې د بیکاری کچه د تیر وخت په پرتله ډیره زیاته لوړه ده. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې هغوی د ګوانتنامو بې د بند نه یو یمنی مشکوک ترګر د ایټالیا حکومت ته حواله کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دغه اعلامیه چې پرون د یکشنبې پورې خپره شوې ده وایي چې د فایز احمد یحیی په نوم د مشکوک ترګر د ګوانتنامو چارواکو د منظورۍ نه وروسته د ایټالیا حکومت ته حواله کړی شوی دی. وزارت ویلي دی چې د هغه د انتقال نه مخکې ټول اړخونو ته پام کړی و. د جنوبی سودان په پایتخت کې د حکومت پلوه او مخالفه ځواکونو ترمنځ د نښتو نروسته د اندېښنې پیدا شوې دي چې کېدې شي په دغه هیواد کې یو ځل بیا جګړه شروع شي. په جنوبی سودان کې د ولسمشر مرستیال ریک مچار ویلي دي چې د ولسمشر عسکرو په ملکانو باندې حمله کړې ده. د ولسمشر سلوا کیر لاړه خطر اوسه پوري د دغه تورونو جواب نه دی ورکړی شوی، خو د سودان حکومت ویلي دي چې وضعیت یې کنټرول کړی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اوري. دا هم زمنګ د خبرونه لومړی موضوع. د چین حکومت د کابل د ښار د څلور عمومي دروازو د امنیت د ساتلو په خاطر او د چاودیدونکو موادو د مخنیوي لپاره د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ته د تلاشۍ سکینرونه ورسپارل. نور تفصیل د کابل نه زمنګ د خبريال اکرام شینواری په رپورت کې اوري.
چین د افغانستان د امنیتی سکتور سره د خپل مرستو په لړ کې نن د کورنۍ چارو وزارت ته 300 کلمه وسایل چې د چاودیدونکو توکو موادو د کشف او ضبط لپاره وسخه کار اخیستل کیږي وسپارل. دا وسایلو د سپارلو په مناسبت د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په نوې ودانۍ کې یو جوړ شوی غونډ کې په کابل کې د چین سفیر یاو جینګ ویل چې د امرسته د افغانستان د امنیتی سکتور سره د چین د اوږدمهاله مرستو یو کوچنۍ برخه ده.
I can assure that your excellency Mr. Minister that the Chinese government and the Chinese people will always
خغلی یو جنگویل زغوالم خغلی وزیر ته داډ ورکړم چې د چین حکومت او خلک په تل تاسو سره د سولې او صوبا زره او صوبا تاسو کې ملګری وي. دا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت سره د اوږدمهاله مرستې په برخه کې یو کوچنۍ مرسته ده. د چین په دغه نوې مرسته کې د کابل ښار سره دروازو لپاره د تلاشۍ امنیتي سکینرونه هم شامل دي. افغان په تمه لري چې د نوو سکینرونو په نصبولو سره به د کابل خارته د چاودیدونکو توکو د نوټلو په مختیوي کې کیمرې شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر جنرال تاج محمد جاهد دغه وسایلو تر لاسه کولو پر وخت افغانستان سره د چین د مرستو د یادونې په وخت ویل چې چین د افغان پولیسو په روزنه کې هم د کورنۍ چارو وزارت سره مرسته کړې ده.
ما میدانیم کې ای تجهیزات بسیار کمک میکنه ما را در راه جلوگیری از
جنرال جاهد ویل تاسو په هیګه شیدا وسایل موږ سره خورا زیات مرسته کوي. د کابل ښار له دروازو د چاودیدونکو توکو د لیک په مخنیوي کې خورا زیات مرسته کوي چې په تیرو کلو کې په دغه ښار کې ډیرو زنګوژن کوبریدونو او بمی چاودونو شهیدان وو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر ویل چې دا مرسته د خیچ چین د د توریزم په وړاندې په مبارزه کې د افغان حکومت تر څنګ ولاړ دی. تاج محمد جاهد هله خو د چې دغه سکینرونو لګول او نصبول به د کابل خار د امنیتي وضعیت په خېدو کې مرسته وکړي. نږدې وونه وړاندې هم چین د افغانستان حکومت سره د یو اندازه پوځي وسایلو مرسته کړې وه. د ملي امنیت سلاکار محمد علي په اتمه دغه مرسته ترلاسه کولو په وخت افغانستان سره د چین د مرستو اندازه په میلیونو ډالرو ښودلې وه او ویلي وو چې د چین په مرستو کې ترانسپورتي تیاری هم شامل دي. چین افغانستان سره دا مرستې د کابل خار د امنیت د ښه کېدو لپاره په داسې حال کې کړي چې په تیرو څلورو میاشتو کې د کابل په ښار کې په دوه ځانمرګو جلا بریدونو کې د افغانستان د ملي امنیت او پولیسو د لسګونو کارکوونکو د وژلو او ټپي کېدو تر څنګ په سلګونو ملکي افغانان هم ټپیان شوي. تېر کال د حود په میاشت کې کابل ته د چین د پوځ د مشر د سفر په وخت هغه افغان حکومت سره د 3 میلیون ډالرو په ارزښت د چین ته پوځي مرستو ژمنه کړې وه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د افغانستان حکومت وایي چې د حقانی د شبکې د فعالیتونو په اړه د امریکایي سناتور ورسته څرګندونې پر ځای دي. د خبره د جمهور رئیس اشرف غنی ویان د واخان مینپال پرون د اکشن به پورس په کابل کې د آزاد رادیو سره په مرکه کې کړی دا. نور تفصیل کابل نه د محمد حدیث پردیس په رپورت کې ووري.
د افغانستان حکومت وایي چې نړیواله ټولنه باید د حقانی شبکې په ګډون د تروریستي ډلو د لمنځوړلو لپاره اقدام وکړي. د ولسمشر د ویان یو مرسیال د واخان مینپال د یک شمې پورز ازادي راډیو ته ویل چې تروریزم ښه او بد نه لري او باید دغه پدیدې پر وړاندې جدي مبارزه وشي. ښاغلی مینپال وایي په پاکستان کې د تروریستي ډلو د مرکزونو لمنځوړل ضروری دي او حکومت تل پر دغه موضوع تاکید کړی.
د دې لپاره چې سیمه خوندي شي، د دې لپاره چې نړیوال امنیت خوندي شي، باید لمړی پاکستان په خپل د هغو ډلو پر وړاندې باندې اقدام وکړي چې په خاوره کې دي. دوهم، له نړیوالو څخه مغوښتنه دا ده چې پر هغو هیوادونو باندې فشار راوړي چېرته چې تروریستان روزل کېږي، چېرته چې تروریستان پټیږي او چېرته چې تروریستان د هغه ځایه پر نورو هیوادونو کې د حملو لپاره منسجم کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې مطرح امریکایي سناتور جان میکن د افغانستان په دریځ د تایید ټاپه لګولې او دای ویلی چې حقانی شبکه په پاکستان کې د او په افغانستان کې بریدونه کوي. جان میکن افغانستان او پاکستان ته له سفر وروسته ویلی چې حقانی شبکه په پاکستان کې زیاته فعاله ده او جدي خطر رامنځته کړي. جان میکن وایي روخان او قانی کون کې اطلاعات په ډاګه کوي چې حقانی شبکه په پاکستان کې فعال حضور لري او باید پر وړاندې لا ډېر اقدامات وشي. له دې وړاندې افغان چارواکو په وار وار په پاکستان کې د حقانی شبکې پر موجودیت او په افغانستان کې دغه شبکې د فعالیت په اړه څرګندونه کړې دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپون نصرالله سانګزی وایي چې اوسمهال باید افغان حکومت له فرصت نه په استفادې زیاتې هڅې وکړي چې پر پاکستان فشارونه لا ډېر شي.
دولت افغانستان
دی وی د افغانستان د دولت لپاره لازمه ده چې له دغه فرصتونو اعظمي استفاده وکړي او هغه اسناد او مدارک چې د پاکستان د مداخلو، تجاوز او د انساني اعمالو ضد لري باید دنیا ته ورکړي. له بلې خوا افغان حکومت باید په دغه مبارزه کې له نړۍ سره همغږی شي او په دې برخه کې حرکت وکړي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې تروریزم ښه او بد نه لري او پاکستان باید په خپل خاوره کې د تروریستي ډلو مرکزونه له منځه یوسي. ښاغلی غنی د وارسا په ناسته کې یو ځل بیا پر خپل دغه دریځ ټینګ کار وکړ. د ولسی جرګې غړی نذیر احمدزی وایي چې پاکستان له نړیوالو فشارونو سره مخ دی او د تروریستي ډلو پر وړاندې له رښتینې مبارزې پرته بل چاره نه لري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د افغانستان د سوداګرۍ او د صنایعو د خونو مسؤلین وایي چې یو شمیر افغان پانګوال غواړي چې د 1 میلیارد ډالر په اندازه پانګه له پاکستان افغانستان ته انتقال کړي. پام کړئ، له کابل نه د آزادۍ رادیو د خبریال سباون کاکړ رپورټ ده.
د ډیورن کرښې پر سر د افغان او پاکستاني ځواکونو له شخړو وروسته په پېښور، کوټه او بلوچستان کې یو شمیر افغان سوداګر او پانګوال غواړي چې خپل پانګه افغانستان ته انتقال کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیام الدین پسرلی آزادی راډیو ته ویل چې د ډیورن کرښې هاغه اړې د 1 میلیارد ډالر په ارزښت د 240 په شاوخوا کې شرکتونه د افغان پانګوال لخوا اداره کیږي.
د 240 شرکتونو څخه ډیر دي چې دا واړه متوسط او لوی متشبثین دي چې هلته فعالیت کوي او پانګونه تقریبا 1 میلیارد ډالر څخه ډیر دی. یعنی 1 میلیارد څخه تر 2 میلیارد ډالر پورې دوی په دغه ځای غاړې ته پانګونه کړې.
ښاغلی پسرلی زیاته کړه چې دغه سوداګرو له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د امنیت، ځمکې جواز، مالیه، برښنا او نورو برخو کې اسانتیاوې ورته برابر کړي. د ډیورن کرښې پر سر د افغان او پاکستاني ځواکونو لښخړو وروسته پاکستاني چارواکو په دغه هیواد کې د افغانانو په وړاندې دوه ګونی چلند پیل کړی او دغه افغانانو ته په مختلفو برخو کې ستونزې جوړول پیل کړل. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت مسؤلین بیا وایي دغه سوداګرو تر دې دمه له دوی سره خپلې غوښتنې نه دي شریکې کړې او په خبره یې کړه چې د دوی لخوا غوښتنه ترې وشي اسانتیاوې به ورته برابرې کړي. د دغه وزارت ویان مسافر کوخندي ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې افغان حکومت د کورنیو او بهرنیو پانګوالو تشویق ته ژمن دی او دروازه یې د پانګوالو پر مخ پرانستې ده. له بلې خوا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي افغان حکومت دې د سوداګرو او پانګوالو د هڅو لپاره لاس په کار شي. د اقتصادي چارو کارپوه عبدالله وحیدیار وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اختلافات اوج ته رسیدلي او افغان مهاجر هلته تر ډیر فشار لاندې دي، نو اړینه ده چې د دوه سوداګرو د پنګ انتقال ته جدي پاملرنه وشي.
د هغه سرمایه ده چې په غیر نورمال شکل باندې د پاکستان افغانستان ته په سری شکل باندې په غیر نورمال شکل باندې انتقالیږي. د افغانستان حکومت ته پکار ده چې د ډیری هوښیارتیا او ځیرکتیا په استفاده سره هغه تجاران ته دلته سہولیات ورکي، هغه سہولیات چې د پاکستان کې دي.
شغلی واحد یار زیاته کړه چې افغان حکومت پنګوال ته د نن په افغانستان کې اسانتیاوي برابرې نکړي نو د پنګي د تیښتې امکان شته. د نوموړي په خبره اوس مهال هند او ترکیه غواړي چې د پنګوالو د تشویق لپاره افغان سوداګرو ته ډیری اسانتیاوي برابر کړي چې دا کار به د افغانستان په خیر نه وي. نوموړي پر دې ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید دې ته هڅې زیات کړي چې هیواد ته پنګ راجل کړي او د تیښتې مخه ونیسي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم د طلاق په باب ریپورت. نن سبا ځینې هندي مسلمانان د ایمیل او ټولنیزو شبکو لارې او یا درې ځلې د طلاق د عبارت په تکرارولو سره خپل ښځو ته طلاق ورکوي. پام وکړئ د امریکا غږ د تلویزیون رپورټ ته.
د واده په ول شپه خاون ورته ویل چې لیوی بل انجلی سره راشه درشلری او یو وشت کلنه شګوفه سید نشي کولای چې د کور کې ژوند وکړي. اوس شګوفه بیرته د خپل مور کار استنه شوې ده. میرمن سید اوس هم خپل کورنۍ تخلص کاروي.
هغه راته د واده په شپه ویل چې له بل چا سره ارتباط لري. راته یې دا رنګ وویل چې ته زما د مور په خوښه زموږ کور ته راغلی خو زه دې نشم ساتلی.
شګوفه تر خپل واده 15 ورځې وروسته په شفاهي ډول طلاقه شوې ده.
ما ورڅخه پوښتنه وکړه چې ته مې ساتې او که نه. هغه وویل چې نه، زه دې نه غواړم وساتم، زه دې غواړم طلاق کړم. نو راته وویل چې طلاق طلاق طلاق.
په هندوستان کې له 100 میلیونه مسلمانانو څخه اکثریت یې د سنی مذهب پیروان دي. لکه د شخصي احوالو د نورو قوانینو په شان د مسلمانانو د شخصي احوالو قانون د اسلام پیروانو ته خاص حقوق ورکړي دي. د هند مسلمانانو خوځو د تحریک او بنسټي خدونکې نور جهان صفیه نیاز د مسلمانانو خوځو لپاره د مساوي قوانینو لپاره له شپږو کلونو راپدې خوا مبارزه کوي. دغه تحریک د لاسلیکونو د راټولولو د یو ملي کمپاین په لاره شولو سره د ثلاثه طلاق د تحریمولو لپاره د 50,000 مسلمانانو څخه لاسلیکونه اخیستي دي.
د لیک په لګولو طلاق یي زنو ساده درې ځلې د طلاق په ویلو سره بیل شوې دي. داسې قضیه هم شته چې کزي حتی نه پويږي طلاق شوې دي. ټول کله په خبر وي خو دا په خپل هیڅ خبره نه ده چې طلاق شوې ده. نو دا د مسلمانو نارینه لپاره خورا اسانه شوی چې درې ځلې طلاق وي او په دې توګه له کزي سره ژوند بیل کړي.
لبل خو کارپوهان په دې نظر دي چې طلاق د اساسي قانون پر خلاف عمل دی او د هند ستره محکمه دی یو شان قوانینو پر سر ټینګار کوي.
ډیر مسلمان ښځې اوس په خپله ټولنه او قوانینو کې بدلون غواړي. دوی د مسلمانانو د شخصي احوالو په قانون کې د بدلون ملاتړ کوي ځکه چې دوی هندو، عیسوي او نور ښځې ویني چې د خپلو قوانینو څخه ګټه اخلي. قوانین یې محافظت کوي او ژوند ته یې خوندیتوب ورکوي خو دا هر څه مسلمان ښځې نه ترلاسه کوي ځکه نو په تنګ دي.
د هند مسلمانو خوځو تحریک په دې باور دی چې د مسلمانانو د شخصي احوالو په قانون کې داسې یو مبهمه برخه شته چې تفسیر ته اړتیا لري او واضح نه ده. که څه هم چې دغه تحریک بنسټي خدونکي ثلاثه طلاق غیر قرآني بولي خو ځینې مدرسې له دې خبرې سره موافق نه دي او دا چاره له قانون سره سمه بولي. دوی له هغو مسلمانو خوځو چې ورته قوانین یې نه خوښیږي له دین څخه د وتو غوښتنه کوي.
کیا ان کی اوقات ہی کیا ہے
دی خزو حالت صدئی ہغوی چ ظرفیت لري یواز همدا چې څلور پنځه سوه خزه سره یوځای شي همدا دی کتا سو اسلامي قوانین نه منئ نو ځئ نور دینونو ته لاړ شئ هندویزم ته لاړ شئ عیسوی شئ یهودی شئ هر چیرې چې ځئ لاړ شئ
هندی مدافع وکیلان په دې باور دي چې دغه هیواد باید لکه ترکیه، قبرص، پاکستان او بنگلاديش په څیر اسلامي هیوادونو غوندې سلاسه طلاق منع کړي. دوی د بدلون لپاره هڅې دوامداره بولي او په خاص ډول مسلمان نارینه اوس خغواړي چې په دې حرکت کې ورګاټ شي. له دې سره سره د ښځو د حقوقو مدافعین په دې باور دي چې د هند ستره محکمه به بل اخره د ښځو په ګټه پریکړه وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
او دا هم د خبرونې وروسته مطلب ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی دی چې په افریقایي هیواد موزمبیق کې شاوخوا 1.5 میلیون خلک نړیوالو بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د جنیو نه د امریکا خبریاله د ساشلاین په خپل رپورټ کې وایي چې په موزمبیق کې د وچکالۍ له امله فصلونه تباه شوي دي او د خلکو د ژوند وضعیت ډیر خراب دی.
د موزمبیق په جنوبي او مرکزی برخو کې د سخت وچکالۍ په خاطر چې د تیرو څو میاشتو راهیسې پکې روانه ده شاوخوا 1.5 میلیون خلک د غټو ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو تنظیم کوونکی ینس لارکی وایي چې د وچکالۍ تر ټولو ډیره په ماشومانو اغیزه کړې ده. لایکی زیاتوی چې د وچکالۍ له وجې شاوخوا 95 زره ماشومان د خوراکي موادو د کمښت سره مخ دي او په سوې تغذیه اخته شوې دي. هغه امریکا غاک ته وویل چې چیرته د دغو ماشومان سره خوراکي مرستې ونی شي خای چې وضعیت یې لا پسې خراب شي او تر مرګ به ورسي.
We are afraid that many of these children may die as a result of this. Of course, El Nino is a natural phenomenon. It happens, however, it is preventable.
زمونږ سره ویره ده چې اکثره د ماشومان باید خوراکي موادو د کمښت له وجې مړ شي. موږ په هیګو چې د النینو موسمي حالت یو نړیواله پیښه ده او د نړۍ په ډیرو هیوادونو یې غیزه کړي. خو مخنیوي هم کېدل شي. کچیرته لازم تدابیر او چمتووالی ورته ونیول شي، د آفت مخه پینول کېدای شي. موږ په هیګو چې د مالی مرستو د کمښت په خاطر به هم ځینې کسان مړ شي. ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو او هیوادونو نه غوښتي دي چې په موزمبیق کې د وچکالۍ سره د مبارزې لپاره د 203 میلیونه ډالر ورکړي، خو دغه اداره وایي چې تر اوسه ورته یوازې 13 میلیونه ډالر رسیدلی دي. د النینو موسمي حالت د آرام سمندر په غرب کې د ګرمې هوا له وجې پیدا شوی او د هوا حالت غیر نورمال کړی دي. ښاغلی لاری کې وایي چې د 4,23,000 کسان سره د همدې کال د اپریل او می په میاشتو کې مرستې وشولې، خو د مالی امکاناتو د کمښت له وجې به د جون په میاشت کې یوازې د 100,000 کسانو سره مرستې وشي. د لاری کې په وینا چې د موزمبیق په کلیوالو سیمو کې تقریبا 500,000 بزګران د نورو خلکو په پرتله د زیاتو ستونزو سره مخ دي، ځکه چې د هغوی فصلونه للمي و او د وچکالۍ له وجې هیڅ حاصلات نه درلودل. د دې هیواد په جنوب کې هم د فصلونو د کرنې په موسم کې وچکالۍ وه او د حاصلاتو نیمایي برخه یې ضایع شوه. ملګری ملتونه وچکالۍ ځپلو خلکو ته خوراکي مواد، د څښاک اوبه او د حفظ الصحې مواد ورکوي چې خپله گزاره پې وکړي او د وچکالۍ تر تېرېدو پورې وکړی شي چې لږ تر لږه په خپل پخو ودرېږي.
یو ځل بیا خبرونه اوري. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال وایي چې سکل د تیر کال په پرتله د افغان پولیسو د تلفاتو په کچه کې 70% کمی راغلی ده. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال جنرال محمد سلیم احساس د امریکا غږ ته ویلي دي چې په دغه لړ کې ورسره په افغان پولیسو کې اصلاحاتو ډیره زیاته مرسته کړې ده. هغه زیاته کړې ده د افغان پولیسو په تلفاتو کې 70% کې کمښت د اصلاحاتو روزنې ته په پاملرنې او پولیسو ته د ضرورت شیانو د ورکولو له لارې ممکنه شوې ده. په کال 2015 کې د افغانستان د پولیسو په هکله د پینټاګان یو رپورټ ویلی و چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو په تلفاتو کې د 2014 کال په پرتله 20% زیاتوالی راغلی دی. خو د افغان پولیسي قومندان جنرال علي شاه احمدزي هم د امریکا غږ ته وویل چې د مارچ نه واخله د جون د میاشتې پورې لږ تر لږه 60 واخله تر 50 پورې پولیس وژل شوي دي. د ډالس د پولیسو مشر ویلی دي چې هغه مظاهره چې په دغه ایالت کې 15 پولیسو وژل نور زیاتې خونړۍ کېدای شوې. د ډالس د پولیسو مشر ډاوډ براون د سی این این ټلویزیون ته په مرکې کې ویلی دي چې حمله کوونکي پولیسو ته ویلی دي چې هغه غوښتل چې سپین پوستي او په خاص توګه پولیس چارواکي وژني. د پولیسو مشر ویلی دي چې د حمله کوونکي چې جانسن نومیږي دا په کور کې د بم جوړولو مواد موندې دي. هغه زیاته کړه چې دغه مواد دومره وو چې په ډلس خار کې ډیر خلک وچلوي. د یادونه ورده چې میکا جانسن چې 25 کلن او پولیسو په وی حمله کې وجو. په داسې حال کې چې د پولیسو د ظلم په خلاف احتجاجونه روان دي، جمهور رئیس باراک اوباما د ټولو امریکایانو نو غوښتل چې په متقابل ډول د یو او بل احترام وکړي. د انټرفاکس خبری اجنس د روسیې دفاع د وزارت له قوله وایي چې د سوریې د پالمری په سیمه کې د ترګرو د روسیې یو هلیکاپټر راغورځولی دی چې پکې دوه تنه پیلوټان وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې دغه پیلوټانو د جمعې په ورځ د حماس په خار کې د اسلامي دولت د ډلې په مرکزونو باندې حمله کولې چې ورسره وسلې ختم شوې. د انټرفاکس خبری اجنس یادوي کله چې دغه هلیکاپټر بیرته راګرځیدله نو د ځمکې نه د ترګرو په ډزو کې ولګېده او راوګرځېدله، مګر دغه هلیکاپټر په دغه سیمه کې راولویده چې د سوریې حکومتي قواوې په کنټرول لري. او د امریکا ولسمشر اوباما د هسپانیې سره خپلې اړیکې ستایلې دي او ویلې دي چې دغه د ملګرتیا اړیکې دي دواړه هیوادونه شریکې اقتصادي او امنیتي ګټې لري.
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
نن د دوشنبه پر ورځ د افغانستان د څو خلونو د هوا حالات د سانتي ګراد په حساب کابل نن د تودوخه لوړه درجه نن 1.5 او ټیټه 14 درجه سانتي ګراد اټکل شوې ده. په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه 13 او ټیټه 20 درجه اټکل شوې ده او په اسد آباد کې د تودوخه لوړه درجه 13 او شپږ دېرش او ټیټه 40 درجه اټکل شوې ده. په هرات کې تودوخه لوړه درجه 13 او ټیټه 20 درجه د سانتي ګراد په حساب اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو، زمونږ لومړی نیم ساعت پښتو خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د ریښ پرونه شروع کیږي. موږ نیم ساعت وروسته بیا حاضر یو.
سلام شنوندگان عزیز،